په پېښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خپل له خبرونو کوم سرټ کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کورمې د بګن او شاوخوا ځینو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. عوامي نشتلګون ویلي د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت د جنورۍ له 20 څخه د فبروري تر 13 پورې د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې کوي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د امریکایي پوځ د اربونو ډالرو سامان او آلات واپس کړي. د خبرونو تفصیل چارواکي وايي امنیتي ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې د کورمې د بګن او ځینو نږدې کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. د کورمې د پولیسو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخولو په شرط بیګا مشالړو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د بګن بازار جړنه سره ورګي او شاوخوا سیمې نیولې دي، خو نوموړي زیاته کړې چې په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ چاته مرګ ژوبل نه دا اوخته. د کوارډ ډیویژن کمشنر سید موتسم بالله شاه پرون یو خبری کانفرنس ته ویل چې عملیات وي د هغو کسانو پر ضد عملیات د هغو کسانو پر ضد پیل کړي چې په سیمه کې نامنی جوړوي. خو د وتیزه او مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده او دا یو اړخیز ګام بدل دی. دغه قبیلې یو مشر افضل خان اورنګزیب پرون له مشرانو سره په خبرو کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې په بګن کې د گاډو پر کاروان په برید کې د ښکېلو کسانو پر ضد عملیات ونه کړل. بل پلو هم د بګن یو اوسیدونکي شاهین ګل بیګام مشرانو ته وویل چې د سیمې د پام وړ شمېر کورنۍ وتلي، خو د په خبره هغه رنګ چې لازمه وه په حکومتي کمپونو کې ورته اسانتیاوي نه دي برابر شوي.
بګن سرا سرا ډاټ کمر او وچات مندوري چپري پړاو او چرخیل خلکو هم نقل مکانی شروع کړل. هلته په کیمپونو کې چکم دي او انتظامات نشته لکه کوم چې حکومت ته پکارو او ایس انتظامات نشته.
چارواکو په بګن کې د عملیاتو پریکړه تر هغه پس وکړه چې د جنورۍ پر 14 وسلوالو په هم بګن کې پړاچینار ته د مال لګدونکو ګاډو پر قافله برید وکړل چې په کې یو شمېر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ ژوبله واوخته او یو شمېر ګاډي وسوځېدل. عوامي نشتلګون وایي د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی او د زوی یې عبدالولي خان د تلین په مناسبت د جنورۍ له 20 څخه د فبروري تر 13 پورې د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې کوي. د ګون نن په خبره کړې و خبر پاڼه کې ویلي چې په پېښور په باچا خان مرکز کې شوي د مشرتابه په نننۍ غونډه کې د راتلونکو جلسو پلان شریک شو. د غونډې پر مهال د عوامي نشتلګون مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل له ریاست، صوبایي او مرکزي حکومتونو څخه غواړي چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. باچا خان د 1988 زیږدیز کال د جنورۍ پر 16 او ولی خان د 2006 زیږدیز کال د جنورۍ پر 26 وفات شوي ول. د بلوچستان گوادر نړیوال هوائی ډګر لرن څخه فعال شو. هم نن دغه هوائی ډګر د پرانستې تر مراسم وروسته د پاکستان هوائی شرکت پی ای ای یو مسافر لونکي الوتکه چې له کراچا څخه الوتې وه ور باندې ښکته شوه. د مشال اډو خبريال وایي چې د هوائی ډګر د پرانستې په مراسمو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، اولا وزیر میر سرفراز بوګټي او د چین چارواکي هم موجود ول. خواجه آصف وویل چې گوادر هوائی ډګر په سیمه کې سیلګرای او تجارت ته وده ورکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي چې دا هوائی ډګر د عمان او چین په مالی مرسته جوړ او شاوخوا 246 میلیون ډالر لګښت پرې شوی دی. د پاکستان ډاون رسپان لیکلي چې د هوائی ډګر جوړولو لپاره یوازې چین پاکستان ته 213 میلیون ډالر ورکړي دي. د یادونه ده چې بیجینګ په چین پاکستان اقتصادي راهدارې پروژه کې 4.5 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د دې پانګونې لویه برخه په بلوچستان په تیره په گوادر کې ده چې بلوچ پلتون پال وسلوالو ډلو پرې وخت په وخت بریدونه هم کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې طالبان حکومت د خپل پوز د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل دندې د لوړې مراسمو څخه یو ورځ وړاندې یعنی د جنورۍ پر 19 په واشنگټن کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال اربونه ډالر ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې که هغه افراطي ډله د امریکا سامان او آلات واپس نه کړي نو نورې پیسې به ونه ویني. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ نن په رسمي ډول د امریکا د 28 ولسمشر په توګه د خپل دندې لوړه وکړي. امریکا په 2021 کال کې له افغانستان څخه د وتو پر مهال د 2 ارب ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پریښي ول چې د هغه کال د اگست پر 15 افغان طالبانو د هغه واد کنټرول ترلاسه کړل. د طالبانو حکومت لا د ډونالډ ټرمپ پر دې څرګندونو تبصره نه ده کړې. او په سربیا کې د پاخه عمر لرونکو په یوه استوګنځي کې اور لګیدلې چې پکې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او و زخمیان دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس جانسون ویلي اور نن سهار شاوخوا 3:30 بجې له پلازمینې بلغراد بهر په برایو سیمه کې ولګید. پولیسو په بیان کې ویلي چې د اور لګیدو پر مهال 1.5 تنه په ودانۍ کې دننه موجود ول. د سرنوال دفتر بیا ویلي چې د پیښې پلټنې روانې دي خو لومړنیو وغو څخه څرګندېږي چې دا اور په هغه ودانۍ کې اوسیدونکي یو کس لګولی دی چې هغه هم پکې وژل شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته وګړي اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان امنیتی ځواکونو له پرون راهیسې د کورمې په بګن کې د نامعلومو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. خو د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وایي له عملیاتو څرګندېږي چې د پاکستان مقتدره حلقې د هغو له پایلو ناخبره دي.
فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
د میرلی د امن جرګي او غړي وایي دا غسیمې د خراب امنیتی حالت له وجې خلکو کړي کول پیل کړي دي. او په خوست کې د وی فوم جوړونې فابریکې مالک وایي دوی رقم رقم سپنجونه تولیدوي.
فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اتاقونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې تشکونه سپنجونه دي.
ګیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ته پر شو د پاکستان امنیتی ځواکونو پرون د کورمې په بګن کې تر هغه وروسته عملیات پیل کړل چې په هم هغه سیمه کې څو ورځې وړاندې لټل څخه پړشنار ته پر بشري مرستو وړونکو ګاډو برید وشو. د نامعلومو کسانو په هغه برید کې سرتیری او ډرایوران وژل شوي ول. حکومت د دې په غبرګون کې د عملیاتو فیصله وکړه چې پرون یې پیل کړل او نن هم دوام لري خو پکې تر اوسه د مرګ ژوبلې رپورټونه نشته. وتی زو قبیلی بیا د هغه عملیاتو غندنه کړې ده. تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورت کې.
په کورما کې عملیات تر شروع کېدلو پس تر اوسه پوز د بګن بازار ژړنې سره غوړګا او داسې نور ځایونو باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي. مشال لډو ته د ګل پشپا ویلي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت داسې هیڅ قسمه ستونزې په مخ نه ده ورغلي. خو د غرونو په څوکو موجود ټکانې د نښه کولو په صورت کې د مزاحمت راتلو امکانات شته. چارواکي زیاتوي په عملیاتو کې د توپخانې استعمال کړي. چورباندې د پېستوانې سره غوړګا خیر الله ملا علاقې وشتي خو له دې ځاني زیان نه دي شوی. په دغه اړه د کوهاټ ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاه د اتوار پر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي له سیمې بې کوره کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوي به ورکول کیږي. چارواکي زیاتوي دا عملیات د مقامي خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه کسان له منځه وړل غواړي چې سیمه یې له بدامنۍ سره مخامخ کړي. دا د هغه شر خوښونکو پر ضد دي چې بدبختانه په مقامي خلکو کې ورداخل شوي او هغلته پناه اخستې. دا ورانکاری د شوي امن معاهدې ته نقصان په ورسولو د دوی ټول کوششونه ضایع کول غواړي. یقینا دا د دواړو فریقین خواهش دی او حکومت ذمہواري هم ده چې منطقي انجام ته ورسوي. په کورما کې د وتیزو قبیلې مشرانو پر بګن سیمه د پیل شوي پوځي عملیاتو پر عمل کې ویلي دا یو طرفه عمل دی چې په سختو ټکو یې مزمت کوي. ځای مشر افضل خان اورکزی وایي که د پوځي عملیاتو جواز حکومت سره د ګاډو په کاروان وسلوال برید دی بیا خو د کونج الیزو پر سیمه د مقبلو قافله هم په نخښه شوي او سره پر بګن په شوي یرغل دی هم سترګې نه پټوي.
او د بګن څه څو سو ده حکومت پاتې ده یا غن اپریشن وشو نه پښتنه وشوله بجای دي چې هو پریشن کړي مو پریشن کړي.
په کورما کې د اتوار پر ورځ حکومت پر بګن سیمه تر هغه پوځي عملیات شروع کړي چې هغه غلطه پر 14 جنوري لټل سیمه د پاجنار په لور روان د مال لیکدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. تر هغه وروسته د کورمې شمشرانو دړه ورکړې وه چې په درې ورځو کې د ملوث تنانو پر ضد موثر ګامونه د نوشتولو په صورت کې به خپل یو کامل عمل جوړوي. د هغوی دا غوښتنه هم وه چې له درنیمو میاشتو بند تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره یې د محفوظولو لپاره ورته اقدامات اوچت شي. د پړاچینار ځایي مشر عابد حسین وایي په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کېدلو په صورت کې د حکومت اقدامات نظر لاندې تر راتلو پس دوی خپله فیصله ځنډولې ده.
روډ د حکومت کلیر کوي او اثار نن ښه څرګند دي. نو په الحال هغه سبا والا پروګرام د هغه سره وي بل حکومت پرېخلالو.
په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کېدلو له ویرې لا بگن او شاوخوا سیمو د وتیزو قبیلې کډې هم وستل پیل کړې دي. د بگن اوسیدونکو شاهین ګل مشال رډیو ته په 19 جنوري ویلي ل سیمې بکوره شوي ډېر خلک په منځني کورما او ضلع هنګو کې موجود د خپلو خپلوانو ته لاړ دي. ځینې هغلته په کرایي کورونو کې پاتې کیږي خو چې کم له هغوی کیمپونو ته ورغلي ژوند یې له کړاو سره مخامخ کېدای شي.
بگن سره سره ډاډ کمر او وچات مندوری چپری پڑاو او چرخیل خلکو هم نقل مکانی شروع کړل. هلته په کیمپونو کې چکم دي او انتظامات نشته لکه کوم چې حکومت ته پکارو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو له درنیمو میاشتو بند د تګ راتګ لارې خلاصې شوي او نه پر کنوایانو بریدونه ودرېدل. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په هم د کورمه په مسله کې په موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د کورمه پر عملیاتو نیوکې کړې دي. پرون په مردان کې د خبریال د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د کورمه د مسلې حل باید د قبایلي جرګې له لارې وویستل شي. خو بلخوا د کورمه د حالاتو په اړه پرون په پېښور کې د لوړ پوړو چارواکو یوه غونډه وشوه چې وروسته یې په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف یو بیان هم خپور کړل. په بیان کې ویل شوي چې په کورمه کې عملیات ځکه ضروري دي چې هلته ځینې کسان د سولې شوی تړون ناکامه کول غواړي. خو په بیان کې د هغو کسانو نومونه او یا د هغوی په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
مولانا فضل الرحمن وایي د کورمه معاملات د پوځي عملیاتو د لارې نه بلکې د جرګو د لارې حل کول پکار دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیره ورځ په مردان بابوزو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هغه مهال وکړه چې د کورمه د عملیاتو په اړه د هغه نه پوښتنه وشوه. په جواب کې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په کورمه کې د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو.
کورم کا جہاں تک مسئلہ ہے میں سوچتا ہوں کہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کړه چې د جرګې د لارې د معاملات د حل کولو هڅه کول پکار دي.
ظاهر بات ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے رٹ ہمارے فوج کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے.
سرګند خبره ده چې په قبایلی علاقو کې دا وخت د امن او امان په حواله واک د پوس په لاس کې دی. نو په دې باندې هغوی له د یو اړخیزي فیصلې په ځای د سیاستوالو سره خبرې کول پکار دي. د قبایلو معاملات د جرګو د لارې حل کېدلې شي او د اسټیبلشمنت د طاقت د کارولو د لارې نشي حل کېدلې.
قبایلی معاملات جرګو کې ذریعہ حل ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے.
بل خواته هم تیره ورځ په پیښور کې بیا د کورمی د عملیاتو په اړه د اعلی چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې پکې د سووی چیف سیکرټری ندیم اسلم چودری، د پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور، د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف او نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دی. د هغې غونډې وروسته د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا په خپور شوي بیان کې راغلی دی چې د کورمی په متاثره سیمو کې موجود د سو شرخخو خلاف کاروایی کول ضروری ده. په کورمه کې د دې کاروایی لپاره په جاری شوی بیان کې د پوځي عملیاتو ټکي نه دی کارولې شوی، خو په بیان کې لیکل شوی دی چې د پولیسو او انتظامیه د کومک لپاره به په دې کاروایي کې پوځي ځواکونه هم موجود وي. په بیان کې راغلی دی چې د امنخوخو ترمنځ شرخوخي موجود دی او دواړه فریقین دی په خپل منځ کې موجود د شرخوخو په نشاندهۍ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره مرسته وکړي. د کورمی په عملیاتو د مولانا فضل الرحمن نیوکی او د لوړپوړو چارواکو د غونډې حال له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د جنوري په 18مه نیټه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوی وو چې په کورمه کې د ممکنه عملیاتو له کبله د بې کوره شوي خلکو لپاره یې پټل او هنګو کې کیمپونه جوړ کړي دي، خو د کورمی یو شمېر سنی مشرانو بیا د عملیاتو مخالفت کړی دی. د سنیانو یو ځایي مشر مولانا عصمت الله د جنوري په 18مه په خبري غونډه کې ویلي وو چې په بګن کې د مال لیږدونکو ګاډو په قافلې برید سنیانو نه وکړي او حکومت دې په بګن کې د عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي، او که حکومت عملیات کول غواړي نو بیا دې په ټوله کورمه کې د هغو په ضد بې توپیره عملیات وکړي چې ټوله کورمه یې د ناامنۍ سره مخ کړې ده.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د شمالي وزیرستان د مرلي اوسیدونکو وایي کلیوي خوا په سیمه کې نامنی ورستر بلې په زیاتېدو ده، نو له بلې خوا چې د امنیت لپاره پوز کمې کاروانی کوي په هغې کې هم عام خلک زورول کېږي. دوی زیاتوي چې د امنیت ټینګولو او د امن غوښتنې لپاره چې کله دوی غونډېږي نو هم یې پولیس مخه نیسي. بلخوا په شمالي وزستان کې ضلعي او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې هڅه کوي د امنیت د ټینګښت په کاروایانو کې عام خلک په تکلیف نه شي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
تمیر علی اوسیدونکو ګیله من دي چې ورځ تر بل ناامنی زیاتیږي او وسله والو زید د فوز کاروایونه عام ولس د ځانی مالی تلفاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره چې پورم نالاریون هم کړي نو حکومت یې مخه نیسي. نمیر علی ځوانان وایي چې تیره ورځ پېښور پریس کلب مخې ته هم د میر علی روانو نامنۍ پاړه پورم نالاریون یې کولو. دا امن غوښتونکي دي خو پولیسو احتجاج ته پرې نه خول. د میر علی اوسیدونکو سیاسي ټولنیز فعال او میر علی امن جرګې یو غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو راهسې د بدامنۍ ښکار دي. روزانه احتجاجونه جرګې کړي، یوازې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي، خو وزیرستان ځانګړي ډول میر علی کې حالات ورځ تر بل خرابېږي. خلک روزانه کډه غړي
تیرې سیم یاشته چې دی مرلي حالات دي زوی تر غلي دي چې ورېزونه پینځه کډه لاس کډه اکلی نه پخپلا مرزي سره روزي چې حالات پردښت کول نه دي خپل سره دي محفوظول دي پر دی دي لکه نه روزي او قتل عام پشي جاری ده. کوم کلا مش پريوت کې عام چې پریس کلب د احتجاج خپل مختص زوی د نو میجا احتجاج ته نه پرېږدي. کمیش پرین په پېښور شي احتجاج ریکارډ کوو د پریس کلب مخمخه کمیش نه مخشه پولیس هم په دمر ډیر تعهدات سره غلاو چې مشته دا ثابتوله چې خو یاره یا خو میژه دهشتګردي او یا په وزیرستان شکیم څه شي ریاست په دې باندې خوشی شي دې میژه احتجاج ته نه پرېښولي. میژه نه د روډ مطالبه کړی نه مریض سپټال مطالبه کړی مش خو خالص امن غوړي ریاست نه غوړي په پرمن طریقه باندې غوړي نو چې میش هغه تروزی یادې مینه پرېږدي.
شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلي کې د 1300 ځایی خلکو په خاصه توګه د داوړ قبیلې ټولو خیلونو مشترکه جرګې روانې دي. دوی تور پورې کوي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د فوز لخوا چې وسلوالو زید عملیات کیږي ډرون بریدونه کیږي نو عام ولس ته زیان اړوي. د میر علی اوسیدونکو دغه شکایتونو په اړه د غلطه فوزي لوړ پوړو چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي او تایید یې کړی چې شمالي وزیرستان ټولو سیمو ځانګړي ډول میرلي کې وسله والو زید کاروایي توندې شوې. پراخ نه خو هدفي عملیات یې تیز کړي. البته د دوی په وینا دا مولز د ژغورنې پوره خیال ساتلی شي. ځایي خلک وایي چې وسله والو زید د فوز کاروایو مخانه نیسي خو دا مولز د ځانمال ژغورنه دی یقیني کړي. د روانې نامنې د لاسه خلک سیمو نه کډه کړي. حکومت فوز دے نور امنیت ٹینگ کڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې دغه ضلع مرکز دی له ټانګ څخه لدې ته منتقل کړي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې په دې اړه یې له پوځي چارواکو سره هم خبرې شوې دي او هغوی ورته د دې غوښتنې د منلو ډاډ ورکړی دی. یو ځایي مشر ملک سید انور ویلي چې د ضلع ټول دفترونه په ټانګ کې دي، چې له وجې په خبره دغه سیمې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپلې سیمې ته منتقل کول د پوره د زرګامونه پورته کړي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ویایي حکومت نا مطالبہ دادو چې مرج ڈسٹرکٹ سے بالخصوص ساؤتھ وزیرستان یو داسې ڈسٹرکٹ ته چې یې ګور خپل هډ کوارټر شته رینا، نو میز دا مطالبہ دو چې پزر نظر مستقل فنڈ ور ته مویا شي او د میز خپل هډ کوارټر د وزیرستان په خورا جوړ شي.
د لادې سیمې یو مشر سلیم ماسید ویایي چې د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان لادا سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول سره و د ضلع امن حالات و ها شاشي
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی د نوم نو وشول پلاوج مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول د پوره یې د صوبایي حکومت نه د فنډ غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کې وویل
contribution by the team then we are elected representative the chairman noon vice chairman noon mayor akade subdivision ladadi ya the subdivision survey key are the important role play ka one da switch ko ke sum rakhe the district na da headquarter win da ro ilake ka fayda hai fund already with the allocation with the world bank the project the edra headquarter state of the art building ko jodi ye posh pool department so tri aur bilkul tayyar dai khali che sach four to lagi spread quarter jodi the headquarter se kam as kam ye baat bilkul lagi
soili wazir ستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لادا سیمه کښې د ضلع هډ کوارټر تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس،
دیار لزره پنځه سو اتیا،
پنځه لزره اوه سوه پنځه شپېته
او اوه لزره اته سو اتیا کیلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د جنوري پر 15مه له افریقایي هیواد موریتانیا څخه د سپین پر لور روانه کیختای ډوبشوي چې پکې 50 کسان وجل شول پوجل شو کې څلور سلويخت پاکستانیان هم ول په دې پاغه پیخه کې ځینې کسان لا درک دي چې پکې د خیبر د جمرود شل کلن اجمل فراز او اته دېرش کلن ولی محمد هم دي د دوی کورنۍ وایي چې غالب امکان دی هغه دواړه د کیختای چې پکې دوه پیخه کې ډوب شوي وي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر ضلع د جمرود غاډیز کلی خان فراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې غالب ګمان لري چې افریقایي ملک موریتانیا څخه سپین ته روانه کښته کې د شل کلن زوی اجمل فراز اپریدی هم موجود وو او په هغې ورځ د نورو کسانو ترڅنګ په سمندر کې ډوب شوی او تر اوسه لا درک دی.
په 2 جنوري باندې ما تکال وکړو د کښتۍ نه او موږ روان یو په طرف د سپین. ما دینه مخکې مې ته ویلو چې راواپس شه خو بیا هم د خپل ضد پرې نه خو د هغې نه بعد د تقریبا 17 دین وشوې چې ما د خپل زوی سره رابطه نه وشوې. زه اعلی حکام ته ما دا اپیلم دی چې کم سه کم ما ته دومره یو شنه خطر شي مړ دی ژوندی دی.
خان فراز اپریدی وایي چې په دې کښتۍ کې د دوی یو بل ګاونډي 18 کلن ولی محمد اپریدی هم موجود وو او هغه هم لا درک دی او په دو حجرو کې د دې له درکه کسانو تعزیت او فاتحه روانه ده.
هغه ولی محمد نامه وه او هغه هم ادس را وو هغه هم نشته اوسه پورې غایب دی. هر سړی د مونږ نه زیات زړه دردېږي. ټوټل د ما اوسه پورې په دې باندې 15 لک روپۍ هغه ته ریسیو کړي ایجنټ ته. بس د ما چې کوم ینګ جنریشن دی دغو ته ما صرف دا یو ریکویسټ دی چې خپل پلارانو ته هیڅ قسمه دغه شانتې مسله مه جوړوو. ما پلار ته ویایو چې یاره ما فرض کړه یورپ له ولګا یا بل ځای لا یا بل ځای لا غلط کار غلط انجام وي.
د جمرود متاثر شوو کورنیو غړي وایي چې انساني سمګلرانو لومړی د دوی کسان له پاکستان څخه سعودي عربستان بیا افریقایي ملک سینیګال او ورپسې موریتانیا ته ورسول او له هغې ځایه په کښتۍ کې اروپایي هیواد سپین په لوري په سمندر کې روان کړل. خو د مراکش یوه ساحل سره نږدې په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوه. ویل کېږي چې دا کښتۍ د جنوري په 2مه نیټه له موریتانیا څخه روانه شوې وه او د جنوري په 15مه نیټه د مراکش په یوه ساحلي سیمه کې په سمندر کې ډوبه شوه. د جنوري په 19مه نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مراکش یوه ساحل سره نږدې د کښتۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژغورل شویو 21 پاکستاني وګړیو لپاره یې په رباط ښار کې سفارتي خدمات ورکول پیل کړي دي. له افریقایي ملک موریتانیا نه سپین په لورې روانې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 44 پاکستاني وګړو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د کډوالو د ژغورنې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې په دې کښتۍ کې خواوشا 6 تنه سپارول چې 6 وژغورل شول او د اجمل فراز او ولی محمد اپریدی د کورنیو غړو دا تایید کړي چې په ژغورل شویو پاکستاني وګړو کې د دوی د لادرکه کسانو نمونه نشته. په پېښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر عرفان خان د جنوري په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمرو د دواړو لادرکه شویو کسانو په حق لا پلټنې پیل کړي دي او په دې غیر قانوني کار کې ککړو انساني سمګلرانو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 4 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو اردوونکو په پیښور کې د ماښام 6:00 شوې دي. لنډ خبرونه درته اورو. چارواکي وايي امنیتي ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې د کورمې د بګن او ځینو نږدو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. د کورمې د پولیسو او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نخلو په شرط بېګام شرډو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د بګن بازار ژړنې سره غوړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي، خو نوموړي زیاته کړې چې په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده وختې. بلخوا د وتیزو قبیلي مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده. عوامي سترګون ویلي چې د خان عبدالغفار خان چې بادشا خان مشهور دی او د زوی عبدالولي خان د ګډ تلین په مناسبت د جنورۍ له 28 څخه د فبروري تر 13 پورې د ملک په بېلابېلو برخو کې جلسې کوي. دې ګوند نن په خبره کړي خو پاڼه کې ویلي چې د پېښور بادشا خان مرکز کې شوې د مشرتابه په نننۍ غونډه کې د راتلونکو جلسو پلان شریک شو. د بلوچستان گوادر نړیوال هوایي ډګر لنن څخه فعال شو. همدن دا هوایي ډګر د پرانیستې تر مراسمو وروسته د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای یو مسافر وړونکو الوتکه چې له کراچۍ څخه الوتې وه ورباندې ښکته شوه. د مشال ډوی خبریال وایي چې د هوایي ډګر د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، د صوبی اعلی وزیر سرفراز بگټی او د چین چارواکي هم موجود ول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په افغانستان کې طالبان د حکومت د خپل پوز د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل دندې د لوړې مراسمو څخه یو ورځ وړاندې یعنی د جنورۍ پر 19 په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یو غونډه په وینا کې دا وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال اربونه ډالر ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه چې کاغه افراطي ډله د امریکا سامان او آلات واپس نه کړي نو نورې پیسې به ونه ویني. طالبانو له د ډونالډ ټرمپ پر دې څرګندونو تبصره نه ده کړې. او په سربیا کې د پاخو عمر لرونکو په واستوګنځي کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 9 نور زخمیان دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس ایجنسی ویلي چې اور نن سهار شاوخوا 3 بجې له پلازمېنې بلغراد بهر په برایو سیمه کې ولګېد. پولیس په بیان کې ویلي چې د اور لګېدو پر مهال 13 تنه په ودانۍ کې دننه موجود ول. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس بل موضوع. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر دی نن دوشنبه د امریکا د وسل وختم ولسمشر په توګه به ټاکل شوی چې سوګند پورته کړي. دا مراسم د یخنۍ په خاطر د کانګرس په دانۍ دننه ترسره کیږي. د رپورټونو پر اساس تمه کیږي چې ټرمپ به د لژمنې سره سم د کار په لومړۍ ورځ د کډوالۍ، مالیاتو او ځینو نورو مسلو په برخو کې یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د لوړی تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانۍ شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15 زره امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمه وه چې مراسم په آزاده فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانۍ دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینی کړي چې له لرو ایالتونو د لوړې مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورغلي. له دې لري د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې له خپلې ښځې دانا وین سره د لوړې مراسمو د لیدو لپاره راغله رویټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړې په ورځ د کانګرس مانی ته څیرمه د هزارو تر څنګ ووسو. نو واقعا چې خوشینی یو ځکه داسې څه به نه وي، خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یو یې په اړه خبرې. د لوړې مراسم د واشنگټن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کیږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم ټرمپ د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړې تر مراسمو وروسته به ډونالډ ټرمپ د امریکا د 23 جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اوله ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ خپل لومړۍ دوره جمهوري ریاست کې د 2012 کال په جنوري کې د کار په اوله ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایي فرمانونو تمه لري. ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اوله ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 12 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمېر په وروستیو 2 کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 25% مالیه ولګوي. ټرمپ هم دا راز ویلي هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن دا اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخښل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږم په کانګرس باندې يرغل وروړی او لډلې څه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالډ ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
د مشال رادیو د سیشن بی یا نه ورځی اونیزه خبرونه
کجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجه،
سروي
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په دروي بجو،
د مشال رادیو مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخي په غاړه
په پنځو بجو.
د خوست ځای اوسیدونکي له پانګوالو او شتمنو کسانو غواړي چې په هغه ولایت کې د خلکو د کارموندنې او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال وهڅوي او ورته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابر کړي. بل لور ته په خوست کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې پانګوالو ته د کار او خدمت لازم شرایط برابر کړي. په خوست کې دا مهال 213 فابریکې او وړې کارخونه چې شاوخوا 5000 کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوخت دي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یو فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا 200 کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یو بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یادې فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اتاقونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو دپاره یعنی د کاټونو دپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزاري جنتزوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او که پانګوال ته زمینې برابرې شي په ډېرو نور برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضې کم تعداد کارخانې دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژوولې، چشکی، همداسې نور شیان.
ځایي سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تراوت خان وایي
خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي، خارج هیواد نه به راوړل سیدل دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې د بلختو یا د بل شي هر څه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغه سره دا ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي موږ او د کورنۍ اړتیاوې یو اندازې پوره پوره کېږي. ټول ځوانان نه م همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن دپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته، بس سبیر ځمه بېګاه خپل کور ته ځمه، خپل بچیان ته ځمه. الحمدلله ډېر خوشحاله یم.
بل لوري ته ځایي مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنی همکار ده. نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 213 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر دې د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستیکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره
ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري، اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پښتونخوا کې په نشو دروغ د کسانو د علاج مرکزونو مسولین وایي چې په هغه صوبه کې ډېری ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور او پلار نه پاملرنه، بیروزګاري او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو وخته کېږي. د هغو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له درملو هم ځان ته نشې جوړوي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نورو اړوند چارواکو په دې اړه مشال لوی سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسرا عالم مومن په دې رپورټ کې.
لونډی را باندې چې لاړم، بس یو ملګری د لارې ملګری ونو، هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
دا د خبر پښتونخوا د سوات ملک آباد کلی 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دي. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړي. نوموړي د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل چې د دوی په کلي کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي. همدارا څرګندوري د سواد د منګلور سیمه 15 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
دردونه به تکلیف په واوري او هغې له خو به وکته که در سېږي نه به پیسې به ولکتي نشه به کوله.
ډاکټران وایي د آی سیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېری ځوانان په نشو اخته دي، خدا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی، وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی. نو هغه خلک چې دی دته زی او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی، یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ دا غونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وایي چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسه مرګری د اسکل جمع سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي لپاره ځنې خلک چې دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په 400 کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل اکثر مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم د ویانو او انجکشنو استعمال لوجه په نشو وخت کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی، هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره، نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ويم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو دي، نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره مونږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس، هیروین او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوتول چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاويږي، نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
ٹیبلٹس کے گولو کم چپے نو سوک الفرازولام واڑی سوک پرومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نمونه دونس دکلی چتون فارمیسی والا لرنا ورزی.
مشال دیو د خبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاہ او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صبح کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي، خو هغه زمنګ فون پورته نکړ. البته د خبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي، خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق آواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډوتول په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 200,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروي کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ.
د ماشومانو او ښځو له صحت سره په تړلو موضوعاتو کار کوونکي غیر دولتي سازمان نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هېواد کې تر وخت مخکې او د کم وزن ماشومانو زیږون پر یو اقتصادي مسلې بدل شوی دی. د دې سازمان په خبره له دې وجې پاکستان هر کال اربونه روپۍ نقصان مومي. د سازمان خپل رپورټ د جنوري پر 14مه خپور کړی دی. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو تر وخت مخکې زیږون ولې پر یوې لوی مسلې اوښتې او لاملونه یې څه دي، دا به د خالد نیاز په دې رپورټ کې واورو.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ تر مخه پاکستان کې 15 کالونه کم عمره 10% ماشومان د قد د کمی ښکار دي. د 20% ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او 53% ماشومان د وینې د کمی ښکار دي. د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي خان وایي کم ماشومان چې د 18 میاشتې نوړاندې پیدا شي نو دې ته د وخت نمخ کې پیدایش ویلې شي. دی وایي د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن 2.5 کیلو دی. د ډاکټر کاشف علي په خبره د وخت نوړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی.
کوم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په ژوند کې بیا د کې خامخاص نه سو بدني کمزوري نه چې هغه ته موږ فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغه په جبانه د خپل امزولو په شانتي هغه شانتي کار نشي کولای، هغه شان سبق نشي ویلای، هغه شان د ژوند په مختلفو حصو کې برخو کې حصہ نشي برخه نشي اغسته. د دې سره سره کوڅه ته د ماشوم غټم شي نو به په تدپ رښت ځواني کې او په 13 عمر کې د میټابولیک سندروم یعنی د شوګر د بلډ پريشر د موټاپې او د ډیرو بيمارینو اثرات د بدن کې او د قد هم د نورو خپل امثول نه کمی.
د نوخار اسما چې د 15 بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزي زیات بچي پیدا کوي، ولی کله چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتلی شي او نه د علاج. دا وای دی لوجي خزي او د دوی ماشومان د صحت
ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله ښځه دغه شی بیمار شي د ماشوم نو هغه ته ډېر زیات تکلیفات وي. هغه ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سهولت وي نه د خوراکو او ډېر زیات تکلیف وته. دې کې بیا مطلب چې د بچی د کال په کال لوړنو هغه د هغې اختیار نه ډېر زیات تکلیفات وي او غربت هم ډېر دی نو هغه سهولت هم نه ماشومانو ته.
ڈاکٹر لیلا شنواری یو گائناکالوجسٹ تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل ہسپتال کی خپلی چاری تر سره کئ. ڈاکٹر لیلا شنواری د اسما د خبری پخلی کئ او وای پاکستان کی کم وزن او وخت نوڑاندی پیدا کیدونکو ماشومانو مهم وجہ امیدوار خوځتا مناسب خوراک نه ملاوی دل دی. د ڈاکٹر لیلا شنواری په خبره د کم عمرۍ ودونه هم د دې یو وجہ ده. په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدلی شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي.
د دې مخنیوي لپاره دغه دی چې دغه ښځې چې کوم پرېګننسی دوران کې حمل په دوران کې د خپل خوراک ډیر خیال ساتي، خپل کیر ډیر زیات کوي، ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چې کوم سپلیمنٹس دي، ګولیاں دي، خپل په ټایم ټایم اخلي او هر میاشت خپل گائنی ډاکټر ته چیک اپ لپاره ضرور راځي. دې نه علاوه چې کوم خزي په پرېګننسی کې هغه ته څه مسلې دي لکه د شوګر بلډ پریشر یا د زړه مسله، دا هغه باقاعده علاج کوي، دا هغه ټیسټونه یا هر څه چې وي هغه ډاکټر په مشورې باندې دا هغه وخت په وخت باندې معاینه ضروری دي.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویلې شوې دي د وخت نه مخکې پیدایش، کم وزن او د وینې کمی له وجې د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی، د سکول پرېښېدو شرکې زیاتوالی او پیداواري صلاحیتونو کې کمی را روان دي چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا وده ورکوي. طبي پوهان وایي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار ښځو ته د مناسب خوراک او علاج سهولت ورکول او عام ولس کې په دې اړه پوهاوی د وخت ضرورت دی. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او د بلوچستان په بلوچ مېشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې آن بلتون پالې وسلوالې ډلې بی ایل ای د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضد یې عملیاتو ته دوام ورکړی دی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحلی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د رپورټ جوړ کړی دی، راځي وایو.
په پاکستان کې لشاوخوا شل کلونو راهیسې دوې وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تېر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسلوال بریدونه شوي ول، چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مېشت خبریال کیا بلوس چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړي شوې دي.
لتیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلی ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کېږي، تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړې وې.
چا
شوی د کوټکوش دماکه کې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي، خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پي سره په کابل کې مذاکرات وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پي او نورې وسلوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسلوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سیکیورٹی ایجنسیز دی، لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی دی اویم مسلسل یعنی کئی پختو کلوائیو کنا چی دو وچو سر لامدم اشوزی نو آغا شیز اوائی کول دا پارا کلا کلا دوی لگ احتیاط کئی.
خو پشتن داده چی دا پخوا پا پرتلا و سوال رلی او سولی پیاوری سوی دی آمیرانای دوی وجی پا گوتا کوی.
پاکستان کے افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یوه وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې د افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکار اسول او هلته آن خلګو ته تکرونه وکړل او لاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
زوانان ولی لوسلوالو سمل گری کی گی. یہ وجہ خویہ نظریاتی دا چی لنور لسوا ات سلو اختم کال رائے سے روانہ دا چی دوی فکر کوی چی پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کری وا. خوبلا وجہ ادا دا چی زوانان سوچ کوی چی ریاست دوی خپل نگرنی دوی پا زور لدرک کوی وجنی او مڑی ورزوی. بلا دا بلو چو طولن لیو بل سر دیرنی دیدا کپا یو کلی کی پینزہ زر کسان جون کوی نموگ پینزہ زر کسان سره پیژنو نو که اوس یو یا دو کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې فوجي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد نامه کړله. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سی لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې influence چه ده نواخه ده فوج او اغوی دا پتنه لگی چه دا problem سده دا بلوچستان. پاکستان ریاست دا پکار دی چه دا هر problem دا پارا بیل solution ده او آغا solution adopting مونگ آغی طرف تا بلکل نسو.
خود دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا جنوری پر دیره منتا دا افیکس کمیتی غنڈی تا پوینا کی تکرار کرده و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې غږ کړی و چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقع وسلوال پیاوړي سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.